السلام علیکم د ازادي رادیو سهارنی خبری مجلې ته شرغلاست زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخړي نن پنځشنبه د مین 28مه نیټه د چې د خبرګولی له 8مه نیټه سره برابر ده په دې خبرونه کې بیلابل موضوعات لرو خو تر هغه مخکې مهم خبرونه د روسیې دفاع وزیر اندری بیلسوف د ډلایز امنیت تړون سازمان د غړي هوادونو د دفاع وزیرانو شورا په غونډه کې خبرداري ورکړی چې د منځنۍ آسیا لپاره لومړنی تهدید په افغانستان کې لمیشتو افراطی ډلو څخه راځي د زیاته کړی چې د دې ډلو د فعالیتونو د پراختیا خطر ګاونډي هوادونو ته مخ پر زیاتېدو دی تر دې وروسته د طالبان حکومت هغه اندیشنه به بنسټه وبلله چې ګواکې له افغانستان نورو ګاونډي هیوادونو ته خطر متوجه دی د طالبانو د حکومت مرستیال وایند حمدالله فطرت د کوم چا مشخص نوم یاد نه کړ خو پر ایکس پاڼه یې لیکلی چې په افغانستان کې هیڅ خپل سری ډلې نسته د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې تر شل زیاتې افراطي ډلې فعالیت کوي د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو د واک تر رسېدو راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان د افراطي ډلو د ساتلو لپاره خو تورونو سره مخامخ سوی دی د یادونه وړ ده چې روسیا یو له هغو هیوادونو ده چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري په غزنی کې د خوشحال رادیو مدیر مسؤول سلیمان راحل د دې ولایت ابتدایي محکمې په درې میاشتې باندې محکوم کړ د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو اعلامیه کې د چهارشنبه په ورځ دغه پریکړه غیر عادلانه بللې او غندلې ده یوې ځایي سرچینې د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي چې د غزنی ښار ابتدایي محکمې په یو غیر علني غونډه کې چې د خبرګولی په لومړۍ نیټه تر سره سو سلیمان راحل د طالبانو د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور په درې میاشتې بند محکوم کړ د سرچینې په وینا په دې حکم کې د هغه د تیرسوي بند موده هم شامله ده د افغانستان د خبریالانو مرکز د سرچینې په حواله لیکلي چې د طالبانو استخباراتو راحل د روان کال د وی میاشتې پر 15مه نیټه پر فیسبوک پاڼه د ځینو پوسټونو له امله نیولې وو چې پکښې د خلکو د اقتصادي ستونزو او فقر په اړه څرګندونې کړې وې د هغه په وینا د غزنی ولایت استخبارات د خلکو د ستونزو انعکاس د عامه ذهنیتونو د پارونې هڅه او د طالبانو د حکومت پر ضد تبلیغات بولي د طالبانو حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي د ملګرو ملتونو چارواکو د قزاقستان له چارواکو سره د افغانستان اړوند د سیمایز همکارۍ په اړه خبرې کړې دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونامه مشري روزا او تمبایوا او د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر یون او ډی سی سیمایز استازي اولیور سټولت د سیشن به په ورځ د قزاقستان د بهرنی چارو وزارت له لومړي مرستيال اکان رحمتولین سره وکتل چې د افغانستان اړوند د سیمایز همکاري په اړه بحث وکړي د قزاقستان د بهرنی چارو وزارت د وی اعلامیه لمخه د غونډه په افغانستان کې ثبات دوامدار پرختیا او د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې پر هڅو متمرکز و د طالبانو ستاري محکمې اعلان کړی چې په ټول افغانستان کې د سپوږمۍ لیدلو کمیټو د سې شنبه په ورځ د می په 28مه نیټه د سپوږمۍ لیدل تایید کړي خو د جون 8مه چې د شنبه ورځ ده د اختر لومړی ورځ ټاکل شوی ده دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی ده د نړۍ اکثریت مسلمان هیوادونه د جمعې په ورځ اختر ونمانځي سعودي عربستان متحده عربي اماراتو عراق عمان او اندونیزیا د جمعې ورځ د لوی اختر ورځ اعلان کړی ده د عرفی ورځ په چې په اسلام کې یو له خورا سپیڅلو ورځو ته د پنځشنبه په ورځ وي او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د چهارشنبه په ورځ د می په 28مه نیټه ویل چې د حماس مشر محمد سنوار چې د دوی یو له خورا مطلوبو کسانو څخه وو او د حماس ډلې د وژل سوي مشر یحیی سنوار کشر ورور وو له منځه وړل سوی دی محمد سنوار د رواني میاشتې په پیل کې د غزې په جنوب کې په ورختون کې د اسرایلو د برید هدف ګرځېدلی او نتنیاهو د می په 28مه وویل چې احتمال سته دی وژل سوی وي حماس لا تر اوسه د سنوار مړینه نه ده تایید کړې امریکا او اروپایي ټولنه حماس ډله د تروریستي سازمان په توګه پیژني سنوار تیر کال وروسته له هغه چې اسرایلو د هغه ورور یحیی په جګړه کې وواژه د حماس فلسطیني وسلوالې ډلې لوړې رتبې ته پورته سو یحیی سنوار د 2023 کال د اکتوبر میاشت کې پر اسرایل د لوی برید پلان جوړ کړی و چې په نتیجه کې جګړه پیل شوه او وروسته د اسرایلو لخوا پر ایران کې د حماس پر مخکیدی مشر اسماعیل هنیه تر حملې وروسته د دې ډلې عمومي مشر وټاکل سو د خبرونو پای
خبرونه
خبرونه مو له ازادي راديو واوریدل. په خبرونه کې دا موضوعات لرو: د طالبانو حکومت په افغانستان کې د توندلارو ډلو د شتون او د منځنی اسیا هیوادونو ته د ګواښ په اړه د روسیې د دفاع وزیر څرګندونې رد کړې دي. له څېړونکو سره مو هم خبرې کړې.
د روسیې هیواد یا مثلا ایران یا د منځنی اسیا هیوادونو دوی د داعش د پراخېدو په اندېښنه کې دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشر مشتیدنی پروګرام یو ان هابیټات وایي په پلازمینه کابل کې له هر 15 کسانو څلور یې په داسې سیمو کې ژوند کوي چې له بنسټیزو شاري خدمتونو بې برخې دي. موږ له اوسیدونکو سره هم خبرې کړې دي.
پوړي کې د ګرد او خاور او لمر او بادونو نه پتنګ یو او په ژمي کې د خټو او بارانونو د واورو څخه
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې په غزا کې د مرستو پر یو ګودام د غاڼې ګونې لکبل دوه کسان مرسیوي او څو نور ټپيان سوي دي. د دغه او نورو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ.
تر دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه د ازادي رادیو پښتو خبری مجله اوري. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د توندلارو ډلو د شتون او د منځنی اسیا هیوادونو ته د ګواښ په اړه د روسیې د دفاع وزیر څرګندونې رد کړې دي. د روسیې تاس خبری اژانس تیر ورځ په راپور کې د نوموړي له قوله ویلي چې پوله شریکو او تر هغه ورها خوا هیوادونو ته د دې ډلو د نفوذ احتمال مخ پر زیاتېدو دی. د طالبانو حکومت دا څرګندونې بې بنسټه بللې دي. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمیر شنونکي وایي له دې سره سره چې روسیه او د منځنی اسیا هیوادونه د طالبانو سره سیاسي او سوداګریز اړیکې لري، خو په افغانستان کې د توندلارو ډلو له لوري د غواښونو په اړه د دوه هوادونو اندیښنې لا هم پر ځای دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د توندلارو ډلو د شتون او د منځنی اسیا هیوادونو ته د ګواښ په اړه د روسیې د دفاع وزیر څرګندونې رد کړې دي. د روسیې دفاع وزیر آندری بولوسوف په بشکک کې د ډلیز امنیتي تړون سازمان یا CSTO د دفاع وزیرانو په غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې د متعددو افراطي رادیکال ډلو فعالیتونه لا هم د منځنی اسیا لپاره تر ټولو لوی ګواښ ګڼل کېږي. د روسیې تاس خبری اژانس چهارشنبه د 28مه په یو راپور کې د نوموړي له قوله زیاته کړې چې په افغانستان کې له 1500 څخه ډیر جنګیالي له 100 څخه زیاتو توندلارو ډلو کې فعال دي او دا احتمال مخ په زیاتېدو دی چې دوی پوله شریکو او له هغې هاخوا هیوادونو ته نفوذ وکړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د چهارشنبه په ورځ د 28مه په خپل ایکس پاڼه د روسیې د دفاع وزیر دا څرګندونې بې بنسټه ګڼلې لیکلي چې په دې هیواد کې هیڅ کوم خپل سری ډله نشته او افغانستان هیچا ته خطر نه دی. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمیر شنونکي باور لري سره له دې چې روسیې او د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه له طالبانو سره سیاسي او سوداګریزې اړیکې لري، خو د دغو هیوادونو اندېښنې په ځانګړي ډول د دېشتلې او د مخدره موادو قاچاق په اړه لا هم پر ځای دي. له دې ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل طالبانو سره د روسیې نږدېوالی پر دوی د بشپړ باور په معنا نه دی، بلکې په خبرې د سیمې د امنیتي ګواښونو د مهارولو لپاره یو هڅه ده. ښاغلی اتمر وایي له افغانستان سره پوله شریکه هیوادونه اړ دي چې له طالبانو سره اړیکې ولري څو د افراطي ډلو پر خوځښتونو مؤثره څارنه او له احتمالي خطرونو یې مخنیوی وکړي.
په دې برخه کې په تېر کلونو کې هم څو ځلې دغه واقعات ترسره شوي دي، مخصوصا د روسیې هیواد یا مثلا ایران یا د منځنی اسیا هیوادونه دوی د داعش د پراخېدو په اندېښنه کې دي. دوی غواړي چې هم د طالبانو سره نږدې کار وکړي، هم د دوی په نقل انتقالاتو د دوی په حرکاتو باندې نظارت ولري.
که څنګه د ایشتلې خراسان څنګه پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واکمنی دوه وروسته د وژونکو بریدونو مسولیت منلې، خو د طالبان حکومت تر ټینګار کړی چې دا ډله په دې هیواد کې ځپل شوې او د لمانځه تلو په حال کې ده. یو شمیر امنیتي شنونکي هم په افغانستان کې د توندلارو ډلو د شتون او فعالیت په اړه د روسیې او د منځنۍ اسیا هیوادونو امنیتي اندېښنې بې ځای نه بولي او وایي چې دغو هیوادونو په وروستیو کلونو کې په دې اړه شواهد هم ترلاسه کړي دي. د نړیوال تروریزم پر ضد د مبارزې د برخې شنونکي عارف سحر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو د سیمې او لسیمې بهر هیوادونو اندېښنه په دې اړه بیخي پر ځای ده. افغانستان کې د دې ترهګرو شبکو او ځواکونو حضور یو ریښتینی واقعي حقیقت دی، او دا کولای شي د سیمې او لسیمې بهر هیوادونو ته جدي ګواښونه راولاړ کړي.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلي چې په روسیه کې د دوی د سفارت سرپرست جمال ناصر غرور د مسکو په 14مه نړیواله امنیتي غونډه کې ګډون او وینا کړې ده. تولونیوس خصوصي رسنۍ د چهارشنبې په ورځ زمې پاتې وشتمه په خپل اکسپانه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اړیکو د رئیس حافظ احمد له قوله لیکلي چې دا وینا د وروستیو امنیتي تحولاتو په افغانستان کې د لاسته راوړنو او د سیمې او نړۍ پر وضعیت د دغو تحولاتو د اغیزو په اړه وه. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو د نږدې څلورو کلونو په تېرېدو سره لا هم هیڅ هېواد دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د ازادي راډیو پښتو خبري مجله اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشر مشتیدنې پروګرام یو ان هابیټاټ وايي په پلازمینه کابل کې له هرو 50 کسانو څخه څلور یې په غیر رسمي او غیر پلان سوي سیمو کې ژوند کوي، هغه سیمې چې له بنسټیزو ښاري خدمتونو بې برخې دي. دغه ادارې پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه په دې اړه په یو بیان کې لیکلي دي چې دغه وضعیت په ځانګړې توګه ماشومان چې د ټولنې تر ټولو زیانمنونکې برخه ده له جدي ګواښونو سره مخامخ کړي دي. په همدې حال کې د کابل د یو شمېر غیر رسمي سیمو دونکي وایي چې د ژوند لمړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او لستونزو سره مخامخ دي. نور حال په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشر مشتیدنې پروګرام یو ان هابیتات وایي د کابل په غیر رسمي او غیر پلان شوي سیمو کې اوسیدونکو ماشومان د پاکو اوبو په ګډون روغتیایي خدمتونو مناسب زده کړو او خوندي شنو سیمو ته لاسرسی به برخې دي. د اداري په خپل ایکسپانه په یو بیان کې چې پرون د مئی وشتمه خبر کړي ویلي دا هغه مسایل دي چې د ماشومانو پر ودی روغتیا او راتلونکي مستقیمی اغیز لري. په بیان کې راغلي په پلازمینه کابل کې له هرو 50 کسانو څلوري په غیر رسمي او غیر پلان شوي سیمو کې ژوند کوي، هغه سیمې چې له بنسټیزو خاري خدمتونو بې برخې دي. یو ان هابیتات ویلي چې دغه وضعیت په ځانګړي ډول ماشومان چې د ټولنې تر ټولو زیانمنونکې برخه ده له جدي ګواښونو سره مخ کړي دي. دغه پروګرام زیاته کړي چې د افغانستان اوسنی وضعیت بیړنۍ پاملرنه ته اړتیا لري. د کابل د یو شمېر غیر رسمي سیمو اوسیدونکي هم وایي چې د ژوند لمړنۍ او اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او له ستونزو سره مخ دي. د کابل د کارتنو غونډې یو اوسیدونکي وحید ازادي راډیو ته وویل
پوړي کې د ګرد او خاور او لمر او بادونو نه پتنګ یو او په ژمي کې د خټو بارانونو د وورو څخه ځکه جوړ لار ته نه ده ختلې چې په دې سره یې په اسانه تګ راتګ کولی شي. کلینیکونه له موږ نه لري دي، کلینیک نشته چې یو ناروغي په عاجله توګه زر ویسو.
د کابل خار د سرای شمالي سیمې یو اوسیدونکو محمد ګل ازادي راډیو ته وویل چې د بد اقتصادي وضعیت لامل په غیر رسمي سیمه کې اوسیږي، ځکه په خبرې د غلطه د کورونو کرایې کمې دي.
دلته موږ پاکي وب نه لرو د سکلو د پاره، د ماشومان خونځي نشته، سرکونه خراب دي چې بارانو شډیر ستونزې راته پیدا کیږي. د برېښنا لرو نشته، خو برېښنا پکې نه وي. ژوند دلته سخت دی، خو څوک زموږ مجبوری ده. نو دلته د کابل د نورو سیمو په ځای باندې دلته لږ کورونه مرزانه دي او وسکرای کمې دي. دومره وس هم نشته دی چې اوس بل ځای کې کورونی سوالته خو او ښه کورونی سهولتونه پکې. بس کاروبار هم دومره دی چې ګټو او څټو نور څه نشته دی.
د ملګرو ملتونو د بشر مشتیدنې پروګرام یو ان هابیتات له دې وړاندې د 13 اپریل په 14مه هم د کابل په غیر رسمي سیمو کې د اوسیدونکو د ژوند په اړه اندېښنه ښودلې وه او په یو بیان کې ویلي وو دا سیمې په ځانګړي توګه د شدیدو اقلیمي پیښو له امله زیان ګالي. هغه موضوع چې د دې ادارې په ټکو د اقلیم د بدلون په وړاندې د اغیزمنو ګامونو بیړنۍ اړتیا رابرسیره کوي. غیر رسمي او غیر پلان شوي کورونه معمولا د قانوني چوکاټ څخه بهر او د خاري نقشې له څارلو پرته جوړیږي او ډېرې داسې مې له زیربنایي بنسټیزو خدمتونو لکه پاکو اوبو، برېښنا، د ککړو اوبو مدیریت سیستم او عامه ترانسپورت لږه ګټه پورته کولی شي. د کابل په دغه سیمو کې عموما د کورونو کرایې کمې وي او تر ډېره د کم عاید لرونکي کورنۍ پکې ژوند کوي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ بېوزلي او بېکاري په دغه هیواد کې اوج ته رسیدلې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي په افغانستان کې سږ کال نږدې 23 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د طالبانو د حکومت ستر محکمې تازه اعلان کړی چې په افغانستان کې د زلحج میاشتې د نلي دلول عمله به د لوی اختر لومړی ورځ لس ورځې وروسته د شنبې د جون اوموي، خو د سعودي عربستان په ګډون یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو بیا د جون شپږمه د جمعې ورځ د لوی اختر لومړی ورځ اعلان کړی ده. یو شمیر افغانان وایي د مذهبي ورځو پر سر اختلاف د اسلامي امت یووالي ته زیان رسوي. ځینې دینی عالمان بیا وایي چې که څه هم دا مسأله د فقه له نظره کومه ستونزه نه لري، خو په اسلامي جنتري کې د عرفه او لوی اختر مذهبي اهمیت ته په پام سره غوره ده چې په دې ورځو کې د اسلامي هیوادونو ترمنځ اختلاف نه وي. نور حال په دې راپور کې
د راتلونکي لوی اختر او عرفه د ورځې په ټاکلو کې د طالبانو او سعودي عربستان ترمنځ اختلاف د افغانستان خلک حیران کړي. یو شمیر افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې د مهمو مذهبي ورځو په اعلان کې د همغږۍ نشتوالی اسلامي امت یووالي ته زیان رسولی شي. د بلخ ولایت د مزار شریف یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل پلان لري چې د عرفه د ورځې روژه ونیسي، خو نه پوهیږي په کومه ورځ.
مونږ حیران یاستو چې د عرفه د ورځې روژه کله ونیسو. عرفه خو فقط یو ورځ وسیږي، لورس خو نو وسیږي چې مونږ په مغورز روزه سودل ته په افغانستان کې.
د کابل خار یو اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ویل عرفه د مسلمانانو ترمنځ یووالی ښیي، ځکه د ټولې نړۍ مسلمانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره یو ځای کیږي.
دا سما ده چې هر مملکت کې چې سپوږمې ولیدل شي هغه کولای شي چې په هغه باندې روژه ونیسي او یا اختر لوی اختر وکړي. علما په دې کې اختلاف لري، خو اختلاف د عرفه په ورځ یا په لوی اختر کې دا چاته نه ده پکار چې هغه وکړي، ځکه دلته د عرفه د ورځې روژه هم ده. که دلته خلک روژه ونیسي نو بیا دوی اصلا د اختر په ورځ روژه نیسي، اختر په ورځ بیا روژه نه کیږي.
د طالبانو د حکومت سره محکمې پرون د مئی وشتم اعلان وکړ چې لاس ورځې وروسته د جون ومه به په افغانستان کې د لوی اختر د لومړۍ ورځې په توګه ونمانځل شي. سره محکمې په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د سپوږمۍ د لیدلو لمخې د زلحجې لسمه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، خو د سعودي عربستان په ګډون یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو بیا د جون شپږمه د جمعې ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړي. د سعودي عربستان د سپوږمۍ د لیدلو کمیټې پرون اعلان وکړ چې پنجشنبه د جون پنځمه به د عرفه او جمعه د جون شپږمه به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. یو شمېر دینی عالمان وای چې د فقه له نظر دا مسله د مطالعې اختلافات بلل کیږي، کوم چې یو شمیر عالمان معتبر ګڼي او یو شمیر نور یې معتبر نه بولي. د مسلمانو عالمانو د نړیوال اتحاد غړي عبدالهادي وزین ازادي راډیو ته وویل چې یو شمیر عالمان او هیوادونه په دې باور دي چې په یو سیمه کې د میاشتې لیدل د نورو سیمو لپاره بسنه کوي، خو ځینې نور بیا وایي چې هر سیمه کې باید د نوې میاشتې سپوږمۍ ولیدل شي. نوموړي وویل که څوم د فقه له نظره دا مسله ستونزه نه لري، خو په خبره بهتره دا ده چې د عرفه د ورځې په اړه اختلافات نه وي موجود.
راځي ته د خبره غوره ده چې په عرفه کې هغه د مغه د سعودي اعلان ته دی اعتبار وکړي شي. تر څو د مسلمانانو حج او عرفه په یو ورځ او حج خپل د فلسفې ده چې مسلمانانو وحدت یووالي ده، په دې کې هم کله چې مسلمانانو دوه عرفه کوي نو تبدا احسان په فقه لحاظ لاره لښته او تشته، اما غوره مناسب نه دي.
د عرفه او لوی اختر او دغه راز د روژې د پایل او د وړوکي اختر په اړه له سعودي عربستان سره د طالبانو اختلاف نوی نه دی، بلکې په تیرو کلونو کې هم دغه ډول اختلافات موجود ول. د اسلامي روایتونو له مخې عرفه هغه ورځ ده چې حاجیان د سعودي عربستان په مکه مکرمه کې د عرفات میدان کې د حج د مراسمو د پای ته رسولو لپاره پکې راټولېږي. لامدې عمله دا ورځ د هغو مسلمانانو لپاره هم نیکمرغه ده چې حج ته نوي تللي ډېری روژه نیسي او په دې ورځ عبادت کوي. یادونه ورده چې د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت ویلي چې کال د حج په مراسمو کې افغانستان ته د ډیر زره غډون کوونکو برخه ورکول شوې ده، او د هر حجی لپاره د حج د مراسمو لګښت ل 2,23,000 افغانۍ څخه زیات ټاکل شوی.
ل خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو پښتو خبري مجله اوري. هندي رسنۍ وايي نوې ډيلي له څلور کلن ځنډ وروسته یو وار بیا افغانانو ته د ویزو د ورکولو لړۍ پیل کړې ده. د هندو ورځپاڼې د هندي چارواکو له قوله په یو راپور کې ویلي چې افغانان په ځانګړې توګه پانګوال، هنرمندان، ناروغان، ورزشکاران او محصلین کولای سي په انلاین ډول د هند د ویزې غوښتنه وکړي. له 2021 کال وروسته پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته دا لومړی ځل دی چې نوې ډيلي افغانانو ته د ویزو د ورکړې بهیر پیلوي. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې افغانان په ځانګړي ډول هغوی چې بهر ته د تګ کیسونه او ناروغان لري د پاکستان او ایران د ویزو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. تازه نوې ډيلي له څلور کلن ځنډ وروسته افغانانو ته د ویزو ورکول پیلوي. هندي رسنۍ ولډلې د هندو ورځپاڼې خبر ورکړې چې افغانان په ځانګړي ډول پانګوال، هنرمندان، ناروغان، ورزشکاران او محصلین کولی شي د هندي ویزې غوښتنه وکړي. ورسپانې لیکلي چې دا اقدام د تیر اپریل میاشتې په وروستیو کې د نوي آنلاین ویزې د ویبپاڼې په پرانیستلو سره پیل شوی. دغه ورسپانې د هندي چارواکو له قوله ویلي افغانان اوس د سوداګرۍ درملنې، زده کړو او نورو موخو لپاره ویزې ترلاسه کولی شي، خو د هندوستان حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په جرمني کې یو افغان چې کال مخکې د آنلاین ویزې غوښتنه کړې وه خو کوم ځواب یې نه و ترلاسه کړی، ازادي راډیو ته وایي تازه یو ایمیل ترلاسه کړی چې کولی شي بیا ځلې د آنلاین ویزې غوښتنه وکړي. موږ هڅه وکړه داسې کسان د مرکې لپاره عمومو چې تر اوسه یې له دغه بهیر ویزې ترلاسه کړي وي خو بریالي نه شو، خو د بېلابېلو دغو کټګوریو افغانان د هند حکومت له دې اقدام هرکلی کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي دا چې هند د افغانستان سوداګریز مهم شریک دی او د افغانستان ډېری توکي په دې هیواد کې ښه بازار لري. د ویزو پیلېدل د افغان سوداګرو لپاره یو ښه زیری دی. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل په دې کار سره به هند ته د افغانستان په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي.
د هند په بازارونو کې زموږ زراعتي محصولات که وچ او تازه میوه ده، که طبي نباتات دي او که همدارنګه معدن ده، ډېر ښه مارکیټ لري. اوس چې د هند حکومت پرېکړه کړې ده چې بېرته د ویزې سیکشن فعال وي، دا ډېر ښه خبر دی. موږ دا استقبالو او زموږ تجارت خصوصا صادرات به نور هم زیات شي، د هند سره واردات به مو هم زیات شي او هغه ستونزې چې په تجارت کې لرو دا به حل شي. دا ډېره مهمه ده او ډېره جدي اړتیا ده.
نوموړی وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې هند د افغانانو لپاره د ویزو ورکړه بنده کړې وه، افغان سوداګرو خپل مالونه د کمیشن کارانو له لارې دوهم او دریم لاس د هیواد ته استول چې ګټه یې کم او ستونزې زیاتې وي. په ورته وخت کې یو شمېر ناروغان او محصلین هم د هند له دې اقدامه خوښ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکی او 50 کلن محمد خان چې د زړه ناروغي لري او 2 ځلې په ګاونډي پاکستان کې جراحي عملیات هم کړی، وایي اوس ورته په کابل کې روغتیا پالانو هند ته د تګ سپارښتنه کړې.
زیاده لرم چې زه خپل د ویزې بندوبست وکړم چې زه لاړ شم هندوستان ته، لاړ شم د خپل د علاج په خاطر، ځکه زما زړه غټ دی، زما نور امکانات نشته او پاکستان کې علاج نه کیږي. چې ورشو ګولۍ راکړي ګولۍ سره ښه نه یم، دا اوس هم زما سام بندیږي، زما زړه باندې درد هم راځي، وزن نه شم جګولی او پیسې هم لاړ، دوه وارې اپریشن مې وکړو، یہ امکان هم نه یم. ډاکټران موږ ته دا وایي چې هندوستان ته لاړ شي، هندوستان کې دوا ښه ده، تبابت نگانه د دوی خدای ډاکټران خدي.
یو شمیر ماسلینو چې د هند ویزو د ستونزې لامل یې زدکړې نیمګړي پاتې دی، وایي د تعلیمي ویزو په خصلو سره باید د نیمګړو زدکړو هلی پوره شي. د کابل یو اوسیدونکی محمد زمان چې مخکې د هند په ګجرات پوهنتون کې محصل و، ازادي راډیو ته وویل
په هند کې ډیر چانسونه شته، دا یو ښه بدیل شو وس او زه فکر کوم چې د افغان ځوانانو لپاره په هند کې د سبقونو ویل لپاره دغه د ویزو پرانستل یو ښه فرصت او ښه چانس دی. زما زده کړې نیمې پاتې وي، دا چې اوس ویزې پیل شولې، نو زه به یو ځل بیا په هند کې خپل سبقونه پیلوم، زده کړې به بشپړوم.
د یادونه ده دا پرمختګ روسه له هغه دی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او نوې ډیلی ترمنځ راشه درشه زیاته شوې. څو ورځې وړاندې د هند او پاکستان ترمنځ له پوځي نښتې وروسته د هند بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست سره په لومړي ځل ټلیفوني خبرې وکړې. له دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی افغانستان لپاره د هند بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي جی پی سنگ سره کابل کې په لیدنه کې هیله ښودلې و چې له نوې ډیلی سره به اړیکې پراختیا عمومي. په دې اړه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی و چې امیر خان متقی افغانانو په ځانګړي ډول د سوداګرو ته د ویزو د ورکړې د بیا پایل غوښتنه هم کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې ډیلی په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته نه یوازې افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړل، بلکې د صادرو شویو ویزو د لغوه کېدو اعلان هم وکړو.
تاسو د ازادي رادیو پښتو خبري مجله اورئ. په افغانستان کې شاید داس کسان کم وي چې په خپل کورونو کې د مطالعې لپاره لس کتابه ونه لري، خو ستا داسې هم چې لسګونه عامه کتابتونونه یې جوړ کړي دي. دا کس څوک دی او دغه څه ډول کتابتونونه یې جوړ کړي دي؟ په دې اړه جزئیات په دې راپور کې اورو چې دغه کس په ژغ پیلېږي.
زموږ ډېر فعالیت په کلیواله سیمه کې دی، نو ځکه موږ د کلي عامه کتابتون نومر کړی دی.
د کلي په نوم د عامه کتابتونونو مسؤل مجیب الرحمن محمودی و. نوموړی وایي لومړی پیل یې هم کابو 12 کاله مخکې له خپل کلي د میدان وردګو ولایت د جلګې ولسوالۍ له بخښک وکړ او اوس یې د کار ثمره په 3 ولایتونو کې 9 عامه کتابتونونه دي.
موږ د وردګو ولایت په مختلفو ولسوالیو کې جوړ کړي کتابتونونه، د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ کې هم 3 کتابتونونه جوړ کړي دي. او د خوست په ولایت کې چې یو مرکز کې دی، یو د تڼیو ولسوالۍ کې او یو د ګربز ولسوالۍ کې د کتابتونونو موږ جوړ کړی دي.
ښاغلی محمودی وایي دا کتابتونونه چې ډېری یې په ښوونځیو او یو شمېر نورو علمي مرکزونو، انجمنونو او دینی مدرسو او یو د میدان ښار په زندان کې هم جوړ کړی. په هر یو کې له 1500 کونیولې تر 3000 پورې کتابونه موجود دي چې په ساينسي علومو، ادبیاتو، ارواپوهنې، ریاضیاتو، تاریخ، دینی علومو او نورو برخو کې دي. خو نوموړی زیاتوي چې دوی په دې کتابتونونو کې ګوندي سیاسي کتابونه نه لري، داسې چې په خبره یې د یو په پلوي او د بل پر ضد لیکل شوي وي او ستونزې وزېږوي. ښاغلی محمودي د دې کتابتونونو د جوړولو هدف د مطالعې فرهنګ پراختیا او د خلکو د عامه پوهاوي لوړول ګڼي، په ځانګړي ډول د کلیوالو سیمو د اوسېدونکو چې په خبره یې له هر ډول امکاناتو بې برخې دي. د کلی په نوم د عامه کتابتونونو مسؤول مجیب الرحمن محمودی وایي تر اوسه دوی د کومې رسمي ادارې مرسته نه ده ترلاسه کړې او د عامو خلکو په همکارۍ مخته ولاړ دي. داسې چې په خبره یې په فیسبوک پاڼه او د بنسټ په نورو ټولنیزو پاڼو کې کمپاینونه ورته کړي دي.
په عموم کې تر اوسه پورې موږ سره نه رسمي ادارو کغه مستاتی که دولتی ادارې دي او که نور ارګانونه دي، موږ تر اوسه پورې چې همکاري په دې برخه کې نه ده کړې. د ټوله همکاري د عامو خلکو ده، د ځوانانو ده، د بااستاز خلکو ده، د خویندو ده چې هم یې نقدي مرستې کړي دي او هم یې کتابونه مرستې کړي دي. له موږ سره
درې څلوېښت کلن مجیب الرحمن محمودی چې د لسانس تر کچې په اقتصاد کې زده کړې کړي وایي له دې کار خوښ دی، ځکه په خبره یې ګټې خلکو ته رسېدلې ده. نوموړی د یو کس کیسه کوي چې لور یې له همدې کتابتونونو له برکته کافي پوهه ترلاسه کړې ده.
زه یو وخت کې ښار ته تللم، د چاک ولسوالۍ یو سپین ږیری په موټر کې راسرناستو، ما نه پېژانده چې دی څوک دی، خو د مجلس د نجونو تر تعلیم پورې یادونه وشوله. بیا ده وویل چې د موږ منطقه کې خو د نجونو مکتبونه نشته دي، خو د ما لوران دي ته زمانونه مې ډېرې تکړه دي، زوی مې په لسم سنف کې دی، خو دغه کومه لور مې چې ده دغه زوی نه مې ډېره تکړه ده او مطالعه کې ډېره تکړه ده او ډېره مطالعه کړي، ډېر کتابونه مطالعه کوي. ما پوښتنه ورڅخه وکړه، ما ویل کاکا چې مکتبونه هم نشته دي، نو لور دې د څه شي نه تکړه شوله؟ بیا ده وویل وي خدای دې اجر ورکړي، یو چا زموږ په لیسه کې کتابتون جوړ کړی دی، نو وې زمن مې د هماغه کتابتون نه خپلې خور ته کتابونه راوړي و د هماغو نه دغه نجلۍ دومره ځای ته رسېدلې ده.
د طالبانو حکومت په افغانستان له واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو راوګرځولې. دوی له کتاب پلورنځیو سلګونه ټوکه کتابونه هم راټول کړي او ویلي چې اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. هغه دا چې د دې کتابونو ځینې لیکوالو مخکې رد کړی ده. دغه شانې له تعلیمي مرکزونو د هغه کتابونو د ټولولو امر هم کړی و چې په وینا یې حنفي فقه سره اړخ نه لګوي. د یادونې ده که څه هم په افغانستان کې د شخصي کتابتونونو تر څنګ په یو شمېر ښارونو کې دولتي عامه کتابتونونه هم شته، دغه شان بېلابېلې علمي ادارې لکه د علوم اکاډمۍ، پوهنتونونه، انسټیټیوټونه او ښوونځي هم کتابتونونه لري. خو یو شمېر افغان فرهنګیانو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې په دغه هېواد کې د مطالعې فرهنګ ډېر ټیټ دی. داسې مهال چې د دوی په خبره نورو هېوادونو کې ان په تمځایونو، موټرو، ټرینونو، هوایي ډګرونو، الوتکو او پارکونو کې خلک له وخت نه په استفادې سره مطالعه کوي او کتابتونونو ته تګ او مطالعه خو د ډېریو په ورځني مهال ویش کې شامله ده.
او ریدونکو تاسو آزادی رادیو اوري او اوس هم یو نړیواله موضوع د وژو خلکو ډلې د چهارشنبه په ورځ په جګړه ځپلې غزه کې د ملګرو ملتونو یو ګودام مات کړ. دا پیښه هغه مهال رامسته شوه چې مرستې د قحطۍ پر څنډه ولاړ فلسطین ته ورسېدې. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالات د اسرائیل او حماس ترمنځ د احتمالي اوربند لپاره نوي شرایط چمتو کوي. امریکا او اروپای ټولنه حماس ډله د یو ترهګر سازمان په توګه پیژني. د خړو نړیوال پروګرام په وینا لومړنی راپورونه دا دي چې د غزې په مرکزی ګودام کې دوه کسان مړ شوي او څو نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو ادارې د خوراکي توکو د مرستې د سمدستي زیاتوالي غوښتنه کړې چې خلکو ته ډاډ ورکړل سي چې دوی به وږې پاتې نه سي. تر زیاتېدونکي نړیوال فشار لاندې اسرائیل لس ورځې مخکې په غزه کې د یولسو اونیو اوږدمهاله مرستو بندیز پای ته ورساوه. اسرائیل د ملګرو ملتونو او متحده ایالاتونو په ملاتړ د غزې د بشري مرستو بنسټ ته د محدود مقدار مرستو رسولو اجازه ورکړې ده. د منځني ختیځ لپاره د ملګرو ملتونو استازي سیګریډ ګاک د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې هغه اندازه مرستې چې اسرائیل تر اوسه ملګرو ملتونو ته د رسولو اجازه ورکړې ده له هغې کښتۍ سره پرتله کېدای سي چې د بیړۍ تر غرقېدو وروسته مرسته کوي. ده زیاته کړه چې په غزه کې خلک له قحطۍ سره مخامخ دي.
متحده ایالات هڅه کوي چې په دغه سیمه کې اوربند ټینګ سي. اسرائیل چې په مارچ کې تر لند اوربند وروسته په غزه کې خپل پوځي عملیات بیا پیل کړل، د چهارشنبه په ورځ بریدونو ته دوام ورکړ چې لږ تر لږه ډیرش کسان پکښې وژل شول. په غزه کې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8 نیټه هغه مهال پیل شوه چې حماس ډلې په اسرائیل کې 1200 کسان وژل او شاوخوا 250 کسان یې یرغمل کړل. د غزې د روغتیا چارواکو په وینا له هغه راهیسې د اسرائیل حملو تر 250,000 زیات فلسطینیان وژلي دي. اسرائیل د غزې د ناوړه بشري وضعیت له امله تر فشار لاندې دی. فرانسې، برتانیا، کاناډا او جرمني ویلي دي چې که پوځي عملیات ونه درېږي نو دوی به اقدام وکړي.
سلام و صبح روز پنجشنبه تان بخیر، با یکی دیگر از برنامه‌های رادیو آزادی خوش آمدین. شروع کنیم با چند خبر مهم. سلیمان راحل مدیر رادیو خوشحال در غزنی از سوی محکمه ابتدایی این ولایت به اتهام تبلیغ علیه حکومت طالبان به 3 ماه زندان محکوم شد. بر بنیاد اطلاعیه مرکز خبرنگاران افغانستان این حکم در جلسه غیر علنی صادر شد و شامل مدت بازداشت قبلی او نیز می شود. راحل به دلیل انتشار پست های درباره فقر و مشکلات اقتصادی مردم در فیسبوک بازداشت شده بود. مرکز خبرنگاران افغانستان این حکم را ناعادلانه خوانده و محکوم کرده. طالبان تا حال در این باره اظهار نظر نکردند. ستر محکمه طالبان گفته است کمیته های رویت هلال در افغانستان روز شنبه 7 جون را به عنوان اولین روز عید قربان تعیین کردند. این در حال است که اکثر کشورهای مسلمان از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عراق، عمان و اندونزیا روز جمعه 6 جون را روز عید قربان اعلام کردند. روز عرفه که از مقدس ترین روزها در اسلام به شمار می رود روز پنجشنبه خواهد بود. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز چهارشنبه گفت که محمد سنوار از رهبران ارشد حماس و برادر کوچکتر یحیی سنوار کشته شده. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می‌دانند. محمد سنوار اوایل ماه جاری میلادی در جریان حمله از سوی اسرائیل به یک شفاخانه در جنوب غزه هدف قرار گرفت. گروه حماس تا کنون مرگ محمد سنوار را تایید نکرده. محمد سنوار پس از کشته شدن برادرش یحیی سنوار در جنگ توسط اسرائیل در سال گذشته به یکی از فرماندهان بلندپایه شاخه نظامی حماس تبدیل شد. یحیی سنوار طراح اصلی حمله گسترده ماه اکتبر 2023 به اسرائیل بود که باعث آغاز جنگ شد. ایلان ماسک از سمت مشاور ارشد دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده کناره‌گیری میکند. این را یک مقام کاخ سفید هم تایید کرده. او که مسئولیت اصلاح ساختار اداری و کاهش هزینه‌های دولتی را در وزارت کارایی دولت دوژ بر عهده داشت، اعلام کرد مأموریتش به عنوان کارمند ویژه دولت به پایان رسیده. ماسک در دوران حضورش هدف کاهش هزینه‌ها را از 2 تریلیون دلار به 150 میلیارد دلار کاهش داد، اما با مقاومت نهادهای دولتی، فشار سیاسی و اختلاف با دیگر مقام‌ها روبرو شد. او در پست در شبکه اجتماعی خود اکس از ترامپ برای این فرصت تشکر کرد و نوشت که مأموریت دوژ در دولت ادامه خواهد یافت. این تصمیم پس از آن اعلام شد که ماسک در مصاحبه با سی بی اس از لایحه اصلی ترامپ انتقاد کرد و آن را عامل افزایش کسر بودجه دانست. برخی جمهوری خواهان هم با ماسک هم نظرند و خواستار کاهش بیشتر از اینها هستند. دولت قصد دارد با ارائه طرح‌های به کانگرس بخش از بودجه های تصویب شده را لغو کند. یک جراح بازنشسته فرانسوی به نام ژوئل لوسکورن که 74 ساله روز چهارشنبه به 20 سال زندان محکوم شد. او با آزار جنسی 299 بیمار عمدتاً کودک بین سالهای 1989 تا 2014 اعتراف کرده. این پرونده بزرگترین محاکمه سوء استفاده از کودکان در تاریخ فرانسه به شمار می رود. قربانیان شامل 158 پسر و 141 دختر با متوسط سنی 11 سال بودند. سارنوالان گفتند او بیماران را همچون اشیای بیجان درمان میکرد و از موقعیتش به عنوان دکتر سوء استفاده میکرد. اغلب انگامی که کودکان بیهوش بودند یا توانایی درک سوء استفاده را نداشتند. و جکی چان، رالف ماکیو و بن وانگ در فیلم جدید با محوریت هنرهای رزمی حضور دارند که فردا در سینماهای بریتانیا، ایرلند و آمریکا نمایش داده میشه. بنوانگ نقش نوجوان نابغه در کونگ فو را بازی میکنه که در نیویورک بر ورود و مسابقات تمرین میکنه. فیلم با پیام خانوادگی مثبت ساخته شده. تشکر که رادیو آزادی را میشنوینی. هم فشرده فهرست موضوعات ما. روسیه میگوید تهدید گروه‌های تندرو از افغانستان رو به افزایش است. طالبان واکنش نشان دادند. ما با یک تحلیلگرم صحبت کرده ایم.
البته از این جمله مهمترینش داعش است که همی توانمندی را هم فعلا داره که کشورها را تهدید بکنه.
روز بین المللی بهداشت قاعدگی چرا مهم است؟ با یک دکتر متخصص مصاحبه کرده ایم.
قاعدگی یا عادت ماهیانه یا عادت ماهوار یا پیری این یک پروسه طبیعی و یا پروسه نرمال فیزیولوژیک است.
عید قربان چی وقت است؟ روز عرفه چی زمان است؟ اختلاف طالبان و عربستان مردم را سرگردان کرده.
حالا ما ایران ماندیم کدام روز ما روزه بگیریم، روز عرفه را، به خاطر از اینکه روز عرفه خود یک روز است و در عرفات مردم جمع میشن.
در موضوعات جهان، رئیس جمهور اوکراین پس از دیدار با صدر اعظم آلمان در برلین خواستار افزایش فشار بین المللی بر روسیه شد. بیشتر تا لحظات دیگر از شما دعوت میکنم همراه آزادی باشین.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
آیا افغانستان زیر کنترل طالبان هنوز تهدید بر امنیت منطقه است؟ وزیر دفاع روسیه میگوید حضور و فعالیت گروه‌های تندرو در افغانستان بزرگترین تهدید بر آسیای مرکزی به شمار میره. در مقابل حکومت طالبان این احضارات را بی اساس دانسته و رد کرده. اما برخی از آگاهان امور سیاسی و امنیتی باور دارند که با وجود روابط رسمی میان طالبان و برخی کشورهای منطقه، نگرانی‌ها درباره رشد افراط‌گرایی و بی‌ثباتی در افغانستان همچنان جدی است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
حکومت طالبان اظهارات وزیر دفاع روسیه مبنی بر حضور گروه‌های افراطی در افغانستان و تهدید آنان برای کشورهای آسیای مرکزی را رد کرده است. آندری بلوسوف وزیر دفاع روسیه در نشست وزرای دفاع سازمان پیمان امنیت جمعی در بشکک گفته که فعالیت گروه‌های متعدد رادیکال تندرو در افغانستان همچنان بزرگترین تهدید برای منطقه آسیای مرکزی به شمار می‌رود. خبرگزاری تاس روسیه روز چهارشنبه 28 می در گزارش به نقل از او افزوده که گفته بیش از 20 گروه تندرو با بیشتر از 15,000 جنگجو در افغانستان فعالند و احتمال نفوذ آنان به کشورهای هممرز افغانستان و فراتر از آن در حال افزایش است. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان روز چهارشنبه 28 می در شبکه ایکس خود این اظهارات وزیر دفاع روسیه را به اساس خوانده گفته که هیچ گروه خودسر در این کشور وجود ندارد و افغانستان تهدید برای هیچ کس نیست. در این میان برخی از آگاهان امور سیاسی و امنیتی معتقدند با آنکه روسیه و شماری از کشورهای آسیای میانه مناسبات سیاسی و تجارتی با حکومت طالبان برقرار کردند، اما نگرانی های این کشورها به ویژه در پیوند به فعالیت گروه های تندرو و قاچاق مواد مخدر در افغانستان همچنان پا بر جاست. اسحاق قدمر آگاه امور سیاسی و امنیتی میگوید که کشورهای منطقه و هم مرز با افغانستان ناچارند با طالبان در تماس باشند تا بتوانند بر تحرکات گروه‌های افراطی نظارت مؤثر داشته باشند و از خطرات احتمالی جلوگیری کنند.
البته از این جمله مهمترینش داعش است که همی توانمندی را هم فعلا داره که کشورها را تهدید بکنند، چنانچه در گذشته ای کارم کردند. بر صورت کشورهای آسیای میانه، کشورهای اطراف افغانستان همیشه همین خطر احساس میکنن که اینا باید از قضای افغانستان دور نباشن، با حکومت طالبان نزدیک باشن تا نظارت بر حرکت اینمی گروپ های تندرو داشته باشن.
با آنکه شاخه ولایت خراسان گروه داعش پس از حاکمیت طالبان مسئولیت انجام حملات مرگبار در افغانستان را به عهده گرفته، اما حکومت طالبان همواره تاکید کرده که داعش در این کشور سرکوب شده و در حال نابودی است. اما برخی از آگاهان امور امنیتی نگرانی های امنیتی روسیه و کشورهای آسیای میانه از افغانستان را بیجا نمی دانند و می گویند این کشورها در سالهای اخیر شواهد نیز در این خصوص به دست داشتند. عارف سحر آگاه امور مبارزه با تروریسم بین المللی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
نگرانی کشورهای منطقه و خارج از منطقه از این وضعیت کاملا به جای و حضور این نیروها و این شبکه‌های تروریستی در افغانستان واقعی حقیقی و میتونه که تهدیدات خیلی شدیدی را علیه منطقه و کشورهای خارج از منطقه پدید بیاره.
اما حکومت طالبان پیش از این هم تاکید کرده که به هیچ کس یا گروه اجازه نمیدهد که از خاک افغانستان بر ضد سایر کشورها استفاده کند. همزمان با مطرح شدن این نگرانی ها، وزارت خارجه طالبان گفته که جمال ناصر غروال، سرپرست سفارت افغانستان در کنترل طالبان در روسیه، در 13 نشست بین المللی امنیتی مسکو شرکت و سخنرانی کرده است. تولونیوز به نقل از حافظ ضیا احمد، رئیس روابط عامه وزارت خارجه طالبان، چهارشنبه 28 می در شبکه ایکس نوشته که این سخنرانی بر تحولات اخیر امنیتی، دستاوردها در افغانستان و تاثیرات این تحولات در سطح منطقه و جهان متمرکز بوده است. گفتنی است که با گذشت نزدیک به 4 سال از تسلط طالبان بر افغانستان، هنوز هیچ کشور حکومت آنان را به رسمیت نشناخته است. با این حال شماری از دولت‌ها از جمله روسیه و برخی کشورهای آسیای میانه روابط نزدیک با طالبان برقرار کرده و نمایندگان طالبان را در خاک خود پذیرفتند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. با نزدیک شدن عید قربان، اختلاف در تقویم ها مردم را سردرگم کرده. بسیاری از کشورهای اسلامی جمعه 6 جون را نخستین روز عید قربان اعلام کردند، اما طالبان در افغانستان شنبه روز عید اعلام کردند. این اختلاف برخی را در برنامه‌ریزی مراسم عید دچار تردید کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اختلاف میان طالبان و عربستان سعودی در تعیین روز عرفه و عید قربان مردم افغانستان را دچار سردرگمی کرده است. شماری از شهروندان در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که نبود هماهنگی در اعلام روزهای مهم مذهبی می تواند به وحدت امت اسلامی آسیب برساند. یک باشنده شهر مزار شریف ولایت بلخ که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صدایش، روز چهارشنبه 7 جوزا به رادیو آزادی گفت که قصد دارد در روز عرفه روزه بگیرد.
حال ما ایران مادیم کدام روز ما روزه بگیریم، روز عرفه را، به خاطر از اینکه روز عرفه خو یک روز است و در عرفات مردم جمع میشن در عربستان سعودی و ما روزیش اینجا میگیریم. پس ما نمیفهمیم که طبق فرمان کدام یکی از یا مراسم مذهبی خود بجا بیاریم.
یک باشنده کابل که نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که روز عرفه وحدت و یک بارچگی مسلمانان را نشان می دهد، زیرا مسلمانان از سراسر جهان در شهر مکه عربستان برای ادای فریضه حج جمع می شوند.
در سماده چه هر مملکت که چیزه؟
این درست است که هر کشور می تواند بر اساس رویت ما روزه بگیرد و یا عید قربان را تجلیل نماید و علما نیز در این مورد اختلاف دارند، ولی گپ خوب این است که نباید در روز عرفه و عید قربان اختلاف باشد، چون در این اتحاد امت مسلمان است و روز عرفات هم است. اگر اینجا مردم روزه بگیرند آن در روز اول عید برابر می شود که در آن روز کسی نباید روزه بگیرد.
در پوراز بیا روزه نکیگیم.
ستر محکمه حکومت طالبان اعلام کرده که در روز بعد شنبه 17 جوزا با عنوان نخستین روز عید قربان در افغانستان تجلیل خواهد شد. این اداره طالبان نوقت روز سه‌شنبه 6 جوزا با نشر اعلامیه در شبکه اکس خود افزوده که بر اساس رویت ما 17 جوزا 10 ماه ذوالحجه و روز اول عید قربان است. این در حالی است که عربستان سعودی و شماره از کشورهای اسلامی دیگر روز جمعه 16 جوزا را به عنوان نخستین روز عید قربان اعلام کردند. کمیته رویت هلال عربستان سعودی که تحت نظر ستر محکمه این کشور فعالیت میکند اعلام کرده که روز پنجشنبه 15 جوزا عرفه و جمعه 16 جوزا روز اول عید قربان خواهد بود. شماره از عالمان دین میگویند از لحاظ فقهی به این موضوع اختلاف مطالعی گفته می شود که بعضی از علما آن را معتبر می دانند اما برخی آنان معتبر نمی دانند. فضل الهادی وزین عضو اتحاد جهانی علمای مسلمانان در صحبت با رادیو آزادی گفت که برخی علما و کشورها معتقدند که رؤیت هلال در یک منطقه برای همه کافی است، در حالی که برخی دیگر میگویند که هر منطقه باید رؤیت هلال مخصوص خود را داشته باشد. او افزود اگرچه از نظر فقهی این موضوع مشکل ندارد اما بهتر است که در تعیین روز عرفه اختلاف نباشد.
به خاطر وحدت و یک پارچگی مسلمانان و همچنان این که خج خودش رمزی و سیمبول وحدت و یک پارچگی و وحدت مسلمانان است، بهتر است که مطابق اعلان عربستان سعودی همان را اعتبار داده شود و مردم در کشورهای دیگر همان عرفه را معتبر بدانند.
اختلاف طالبان با عربستان سعودی در تعیین روز عرفه و عید قربان و همچنان آغاز ماه رمضان و تجلیل عید آن پیشی ندارد و در سالهای گذشته نیز روزهای متفاوتی از سوی این دو مرجع اعلام شده است. بر اساس روایات اسلامی، عرفه روز است که زائران برای انجام فریضه حج در دشت عرفات شهر مکه عربستان سعودی گرده هم می آیند. بر این اساس برای مسلمانانی که به سفر حج نرفتند نیز این روز با فضیلت است. بسیار از آنها روزه می گیرند و به دعا، استغفار و عبادت می پردازند. گفته نیست که وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان بعد تاریخ 16 حوت سال گذشته اعلام کرده بود که برای افغانستان برای اشتراک در مراسم حج سال 1404 خورشیدی 30,000 سهمیه داده شده که از اینه سفر حج هر زائر بیش از 282,000 افغانی تعیین شده است.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از دیدار با فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان در برلین خواستار افزایش فشار بین المللی بر روسیه شد و اعلام کرد که اوکراین و آلمان به طور مشترک سلاح‌های دوربرد تولید خواهند کرد تا توان دفاعی اوکراین را تقویت کنند. زلنسکی در گفتگو با شبکه آلمانی RTL در تاریخ 28 می گفت فشار کافی وجود ندارد و از آنچه که آن را تعهد ناکافی قدرت‌های جهانی خواند انتقاد کرد. او افزود ایالات متحده درگیر است اما نه 100%. کشورهای دیگر مانند چین و برخی از کشورهای جنوب جهان نیز عقب نشینی کردند. زلنسکی همچنین گفت صلح پایدار احتمالاً تنها پس از کنار رفتن ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امکان پذیر خواهد بود. زلنسکی قبلاً در همان روز روسیه را متهم کرد که تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش‌بس را به تأخیر می‌اندازد و گفت اونها یعنی روسیه دائما به دنبال بهانه‌های برای پایان ندادن به جنگ هستند. مرتز هم با اشاره به حملات هوایی اخیر به کیف و دیگر مناطق گفت این حملات زبان صلح نیستند. آنها توهین آشکار به همه کسانی هستند که برای صلح تلاش می‌کنند. مرتز در یک نشست خبری مشترک گفت آلمان تلاش خواهد کرد تا اردوی اوکراین را به تمامی توانمندی هایی که برای دفاع موفق از آن کشور نیاز است مجهز کند، از جمله تولید داخلی موشک های پیشرفته. آلمان دومین تأمین کننده بزرگ کمک نظامی به اوکراین پس از ایالات متحده است. با این حال برخی از سیستم های پیشرفته تسلیحاتی با محدودیت های در زمینه برد و نوع هدفگیری روبرواند، زیرا نگرانی های وجود دارد که کرملین با واکنش تلافی جویانه پای ناتو را به درگیری بکشد. مرتز در گفتگوی دیگر با شبکه ZDF آلمان گفت که احتمال ارسال موشک‌های کروز تاوروس ساخت آلمان را رد نمی‌کند، سلاح دوربردی که زلنسکی خواستاران شده. اما افزود این موشک‌ها در حال حاضر کمک چندان نخواهند کرد چرا که آموزش نیروهای اوکراینی برای استفاده از آنها ماه‌ها طول می‌کشد. به همین دلیل آلمان اکنون در حال تقویت همکاری و پشتیبانی نظامی با اوکراین است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه از توافق همکاری تسلیحاتی بین آلمان و اوکراین انتقاد کرد و در تلگرام نوشت آلمان در حال پیمودن همان مسیر است که در قرن گذشته چند بار منجر به سقوطش شد. وزیر امور خارجه آلمان در واکنش گفت که روسیه نباید تعیین کند که آیا متحدان اوکراین اجازه دارند در تولید سلاح دوربرد به این کشور کمک کنند یا نه. او در گفتگو با شبکه CNN گفت واقعیت این است که روسیه صرفاً در حال تحریک جنگ نیست، بلکه هر روز بدون هیچ حق جنگ را برا انداخته و حقوق بین الملل را نقض می کند. او افزود که در کنار اوکراین خواهند بود تا زمانی که اوکراین مجبور به دفاع از خود، قلمرو و مردمش در برابر تجاوز روسیه باشد.
بیشتر از خبر،
دیروز روز جهانی بهداشت قاعدگی بود. روز برای آگاهی بخشی درباره نیازهای بهداشتی میلیون ها زن و دختر در سراسر جهان. اما در افغانستان، جایی که دختران از ابتدایی ترین حقوق انسانی از جمله آموزش و خدمات صحی محرومند، قاعدگی همچنان موضوع پنهان پر از شرم و سکوت است. فائزه ابراهیمی در گفتگوی با دکتر محبوب افغان اول از او پرسیده که چرا در افغانستان حرف زدن درباره عادت ماهوار هنوز یک تابوی اجتماعی به شمار میره.
بله، مطور که خود ما کل ما میفهمیم که اینمی بهداشت قاعدگی یا عادت ماهیانه یا عادت ماهوار یا پیری این یک پروسه طبیعی و یا پروسه نرمال فیزیولوژیک است در زندگی خانمایی که ما او را ریپروڈکتیو ایج میگیم، که از زمان بلوغ یعنی اولین دوره عادت ماهوار که شروع میشه در سنهای 12 و 13 تا سنه 45 تا 50 سالگی اینا عادت ماهوار می داشتن و این یک پروسه طبیعی است و فیزیولوژیک است و منتها در تمام خانم ها یا در تمام دخترهای نمی عمر که می باشه این یعنی یکسان نمی باشه. یک تعدادشان یعنی احساس درد و ناراحتی و چیزا می داشته باشند در این دوران که یه بسیار زیاد یک توجه کار داره از نقطه نظر صحی و از نقطه نظر از صحت ذهنیشان و صحت فیزیکیشان از همچنان و ای که چرا ای تابو به حساب از ای که ایره احساس میکنن که خانم ها یا دختران نمیتونن امرای کسی راجع به ای صحبت بکنن یا مشکلی که دارن در ای قسمت و از کل کده مهم حفظ صحی دمی دوران حاملگی و در دوران ببخشین عادت ماهوار است که ای افضل صحب به یه حساب مهم است که امو محصولات که باید استعمال شوه و امو پاکی و نظافت که باید در این می وقت از استفاده شوه ای به دسترس خانما نمی باشه و به دسترس دخترهای ما بسیار کم است و منتها در این قسمت اگر ما بگوییم که چی راه حل هست ایست که خانواده ها مخصوصا مادرها و یا مادرکلان و یا خاله و عمه و خواهرای بزرگ اینا میتونن زیادتر به اینمی دخترهایی که مخصوصا دفعه اولشان میباشه یا سالهای اولشان به اینا همکاری کنن. در دایزی یگان دفعه حقیقه اینمی که ما دیسمنوریا میگیم یا درده که در وقت عادت ماهوار می باشه یکون دفعه قدر شدید می باشه که حتی در این ممالکه که پیشرفته است و در امریکا و در اروپا و در اینجا میلیون ها زن روزانه از کار دفتر خود رخصت می گیرن به خاطر ازی که و قدر درد شدید می باشه یا صحت زینا رو متاثر می سازه که به کار رفته یا کار روزانه عادی خود انجام داده نمی تونن. به همین شکل خانم دخترایی که در خانه هستن و یا مکتب میرن یا درس یا دانشگاه در داخل افغانستان یا در تمام کشورها فعالیت های روزانه از یا بسیار معوف میشه یعنی متاثر میشه توسط از اینمی دردای دوران
قاعدگی یا ماهوار.
به دلیل اینکه شرایط اقتصادی در افغانستان بسیار زیاد بد است و همچنان سیستم بهداشت و سیستم صحی در افغانستان آنقدر پیشرفته نیست که حتی دکترهای مجهز در هر جای داشته باشه که مشوره های رایگان صحی با آگاهی دهی برای دخترای جوان و حتی برای دخترها داده شوه، چقدر میتونن خانواده ها و در و دختر خانم ها در خانه بتونن خود تغذیه بکنن؟ حتی تغذیه هم خیلی مهم هست، چون که خصوصا دخترای نوجوان وقتی که پریودشان آغاز میشه با زایاتی که میداشته باشن ممکن هست در مقابل آنچه که شما گفتین که درد و این مسائل را که هر ماه میکشن بیشتر ضعیف و ضعیفتر شوند. توصیه شما چی هست اگر خیلی کوتاه اشاره کنین؟
خب توصیه همونطور که گفتیم که اگر اینا با یعنی وسایل صحی یا دکتر و اینا دسترسی نداره، فامیل ها میتونن امرشان کمک کنن و خودشان. یکی خوب همی برای اینا پرایوسی که ما میگیم، یعنی یک جای خلوت هم باید داشته باشن که اینا از همون محصولات که استفاده میکنن او را بتونن یعنی به شکل پاکیزه و نظیف از او استفاده کنن و اونم قدر که زوزو دوره تبدیل میکنن و زودونا را و رای چیان با یک وسیله که یاره یعنی اوس مندازن و هم باید یک جای محفوظ و مطمئن باشه. یکی و دیگه یکی از نقطه نظر تغذیه که شما گفتین، اینمی دردایی که من میگم یک دفعه ای از سبب بعض امراض می باشه، مثلا اندومتریوسیز، ادنومایوسیز یا فایبروید، اینمی تومورای رحم، و یکی عادی می باشه که هر کس می داشته باشه و او درجهش فرق میکنه. یک تعداد دردای شدید، یک تعداد دردای تمام. دردای شدید اگر دوامدار باشه باید با دکتر رجوع کردن یک کار لازمی میشه که با دکتر رجوع کنه که معلوم شوه که کدام تکلیف ارگانیک یا عضوی در داخل رحم یا در تخمدان ها موجود نباشه. که من نمایش رو نگرفتم به نمایش انگلیسی سه اندومتریوسیس میگه یا فایبروید یا ادنومایوسیس، که در نتیجه از این امراض یکان دفعه اینا خونیزی هایشون زیادتر می باشد در دوران حاملگی و اونا ایره سبب این خونیزی ها اینا کم خون می شن. اینا آهن ضرورت دارن، ویتامین دی ضرورت دارن و در نقطه نظر تغذیه یا غذایی که دردایشان کم تر بسازه و غذاییست که مثلا میوه و سبزیجات در او زیادتر باشه و شکر و نمک و چربی کمتر باشه، اینا دردشان شاید یکمک کمتر باشه و همچنان تمرین های خفیف هم یکمک کمک میکنه.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، وقتتان بخیر، امید که جور صد سلامت باشین، بخیر باشین. در رابطه با تنقیص باید بویم که تنقیصاتی که از طرف امارات صورت گرفته و دال اجرا صورت میگیره بسیار یک ضربه محکم دیگه است که به پیکر مردم مزی مملکت و به خصوص خانما دیگه وارد میشود. حذف سیستماتیک خانما همیره میگه که به این شکل از هر طرف باید که با فرمان ها با بهانه های مختلف است سیستم و بالاخره از جامعه باید حذف شوند. قسمی که در مؤسسات تحصیلات عالی بود خانمایی که بودن وزیری امضا می کردن و یک مقدار معاش ناچیز داشتن، اما فعلا اینا از سیستم یعنی از همی حساب دولت و بلکل اینا حذف شدن. حالت روحی روانی مردم خیلی ها خراب است. بعضی از معلمین با حالت بسیار خراب بسر می برن که تا باعث فشار بلند، باعث تکلیف های قلبی، باعث بسیار مریضی های زیاد شده که ما شاید هستیم میبینیم که به چی وضعیت مردم هم از شب روز خدا به تشویش سپری میکنن.
خدمت دوستای عزیز، امیدوار هستم جور صحتمند باشین. کریمه هستم، یکی از استادان برحال مکاتب دولتی افغانستان. یادآور شدم بخاطر از اینکه بالای روح و روان استادایی که فعلا هستن و با تنقیز برابر شدن، مثلا استادای صنف های 12 ما که نهایت تجربه کافی دارن و همچنان استادای ما که فعلا سنشان از 60 سال است یا مثلا 61 سال است اینا و مدت خدمتشون هم 60 سال نشدن. فعلا تنقیزات به اساس از این است که وقتی که امیال تنقیزات شروع شده معاش ماه حمل طالب پرداخت نشده و این همین ماش مای عمل کسی در تنقید برابر میشه برش داده نمیشه. و در ضمن از این نگرانی های زیاده برای استادای 12 پاس، حتی گفتن که برای استادای 14 پاس همچنان وجود داره. یعنی یک مزل بسیار بزرگی است برای استادا، چون همین استادا بودن که جامعه را روشن می ساختن.
متاسفانه در افغانستان ما شاید از یه سیم که بیکاری بسیار زیاد است، اگر یعنی اینا چونین کاری را بکنند بسیار بیکاری در افغانستان زیاد می شود. اکثر معلمین و همینا از آزایشان برکنار کردن، اینا خانه نشین هستن، بیکار هستن و مستر از اینا ناناور خانوادیشان بوده و اینا را اینا از آزایشان برکنار کردن و بسیار مشکلات زیادی هستن در زندگیشان و اینا گفتن همین بس هایی که ما مثلا چی میکنیم اونا خالی هست دسترشون، اما دستر از اینا هم کارمندای دولتی زیادی هستن که اونا از کار برکنار میشن و دستر از اینا تا معلمین هستن و از دیگه اداراتشان هستن. واقعا آدم نمیفهمه که به این موضوع اینا چی بگه، چرا قسم کارا انجام میدن و خودشان خود همی تصمیم از اینا باعث بیکاری مردم افغانستان میشه، باعث از این میشه که کار را از مردم بگیرن و مردم که زحمت کشیدن درس خواندن تلاش کردن کار کردن به خاطر زندگی جور کردن، اما اینا زندگی از اینا را به یک نحوی محدود میکنه و اینا را دچار مشکلات زیادی در زندگی میکنه و امیدوارم که این کار نشه.
پیام شما نظر شماست.